Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې نیم ساعت کې مول دغه خبري کیسو خبرو. امریکا وایي له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیات تاریخ کې ساری نه لري.
They have now facilitated the evacuation of
هغه یعنی امریکایي عسكر د اگست 14 می سبان دی و د زرا کسان له هواد را ایستل دي.
کابل کې د نوي حکومت جوړې دوته هڅه طالبان وایي څو ورځو کې به دا اعلان وکړي.
دا به ډیر وخت نه ونیسي ان شاء الله تعالی. د یو په شاوخوا کې به نوي حکومت اعلان
شي. افغانستان کې د بانکونو بندیدو خلکو ته لوی سرخوګای جوړ کړی. موږ
په کور کې یو افغاني هم نه لرو. زمون ټول پیسې په بانکونو کې باندې دلته هیڅ کوم نشته چې موږ سره مرسته وکړي.
او نن د افغانستان په اړه د وستر صنعتي هیوادونو سرمشري زیاتر سره کیږي. نن سه شنبه د سمبولې یوګي دویمه او د اگست 14 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځي تر هر څه مخکې د دې ساعت خبر نو ورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان کې د قدرت تشې ته د سیمې اندېښنې زیاتې شوې. پاکستان افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې او امریکایي چارواکو فایزر واکسین ډېر ګټور یاد کړی. بشپړ خبرونه. د ډلهیز امنیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دي پیل کړي. طالبانو لس ورځې وړاندې کابل ونیو. روسیا چې د ډلهیز امنیت تړون سازمان مشري کوي په محتاطانه توګه په کابل کې د نوي مشرتابه په اړه خوشبینه وه او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره یې د طالبانو د ژمنې هرکلی وکړ. خو د طالبانو دو سرچینو د دوشنبې په ورځ فرانس پریس آژانس ته وویل چې طالبان بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پورې د حکومت اعلان ونه کړي. مسکو اندېښنه لري چې په افغانستان کې ناکراری ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته ونه غځیږي. روسیا په دغو هیوادونو کې پوځي اډې لري. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د یوې هر اړخیزې سیاسي حل لارې په اړه موافقې ته ورسیږي. هغه دا غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخکې رسنیو ته وکړه. قریشي به نن سه شنبه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ولاړ شي. دا یې وروسته له تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه هم لیدنه کوي. د افغانستان موضوع د هغه د خبرو اترو یوه مهمه برخه جوړوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د ټلیفون له لارې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قریشي په وینا پاکستان د خبرو له لارې د افغانستان مسالې ته د سوله ییز او سیاسي حل موندلو په برخه کې خپل رول ته دوام ورکوي. د کابل ښاروالي چارواکي وایي ژر به له ټول ښاره کانکریټي دیوالونه او موانع ټول شي. ښاروالۍ پر خپله فیسبوک پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې ښایي د دفاع وزارت له مخې او محمود خان په للې سیمې کانکریټي موانع او دیوالونه لرې کیږي. د کابل ښاروالۍ د چارو د کمیسیون رئیس حمدالله نعماني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ترافیکو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي، پیدارونو په مخ کې خنډونه پیدا شوي دي. تقریبا ډیر د غور سره سقوط شوی د ښار ورسره سقوط خوندې ښکاري او د ښار بدنمایي ده ورسره اوس دې ته اړتیا نه لیدل کېده. نو موږ تقریبا د دغې هفتې په لومړیتوبونو کې دا ونیول چې موږ د ښار دا موانع موږ له بینه یوسو.
کابل ښاروال داود سلطانزوی شخصي دفترونو او کورونو ته هم ګواښ کړی چې ژر د موانع او کانکریټي دیوالونه لرې کړي کنه خاروالی به د دې کار لګښت ترې واخلي. د افغانستان په لوی ښارونو په تیره بیا پلازمینې کابل کې د امنیتي ګواښونو په سبب تقریبا له ټولو دولتي ودانیو او پوځي مراکزو کانکریټي دیوالونه تاو شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوی دی. دغه انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمس د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د طالبانو تیرې دورې ته په کتو یې دا پریکړه کړې ده.
زمونږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړه توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه.
خاغلی سرمست ویل د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغاړي ژوند د محل له خطر سره مخامخ دی. طالبانو دا وار د موسیقي په اړه ښکارات نه دی ویلي، خو په خپل مخکنی دوره کې پر موسیقي، فلم، تیاتر، ډرامو او نور ورته هنرونو کلک بندیز لګولی و. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا له پومسی لوبو یعنی فورم ترسره کولو د سرو او سپینو زرو څو مډالونه ګټلي. دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد آزادی رادیو ته وکړه.
خوشبختانه د افغانستان نه سید رستم اکبری وتوانیدل چې د آسیا په کچه باندې اتلولي ترلاسه کړي، او همدارنګه مونسا هاشمی او رحمان حیدری وتوانیدل چې د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي، او علی رضا د ژیرو مډال ترلاسه کړل.
شهزاد زیاته کړه چې د آسیا د پوم سیلوبې په آنلاین بڼه کابو یو میاشت روانې وي چې بل اخره یې نتایج پرون دوشنبه اعلان شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د ادارې FDA له خوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یو لوی لاسته راوړنه وبلله. ولسمشر بایدن دوشنبه ماسپښین سپینې ماڼۍ کې د امریکایانو د واکسیناسیون په تړاو لنډې خبرې وکړې. هغه امریکایان تشویق کړل چې د فایزر واکسین ولګوي.
After a strict process, the FDA has reaffirmed.
لیوی سختی پروسی ورسته د خوړو درملو ادارې FDA اعلان وکړ چې د کووید-19 فایزر واکسین خوندې او اغیزمن ده، او FDA بشپړو ورسته اجازه ورکړې او تایید کړې. کتا سو د هغو ملیونونو امریکایانو لړل یاس چې ویل مو د FDA تر بشپړ تایید پورې دا واکسین نه لګوي، دا د ادارې کار هم شو. نو وخت دی چې ورشه واکسین ولګوي.
It's time for you to go get your vaccination.
د امریکا د خوړو او درملو ادارې بشپړه تاییدی ورکړي چې د فایزر او بیونټیک واکسین د 14 کلنو او تر هغو د پورته عمر لرونکو کسانو لپاره لګیدل شي. مخکې د فایزر د بیړنۍ کارونې اجازه ورکول شوې و. په امریکا کې تر اوسه پورې 2.24 میلیون کسانو د فایزر واکسین لګولې دی. زموږ کاګل آزادی رادیو نه اوري تاسو سهارنۍ خبری مجله ته غوږی په دهیلا چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وی. راځو د خبرونې د سر راپور ته. امریکایي چارواکي وایي د حواله لارې له افغانستانه د خلکو درایستلو اوسنی عملیات په تاریخ کې ساری نه لري. دا خبره د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان دوشنبه ناوخته په یو کانفرنس کې وکړه. هغه ویل له تیرې شنبې 2000 کسان د امریکایي عسکرو په اسان چارۍ سره له کابله ایستل شوي دي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار د هغو امریکایي عسکرو ستاینه وکړه چې په کابل کې د خلکو د رایستلو په آسان چارۍ او همکارۍ بوخت دي. جک سولیوان دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته له کابله د امریکایانو، بهرنیانو او هغو افغانانو د رایستلو په تړاو جزئیات ورکړل چې له خطر سره مخ دي. هغه زیاته کړه
They have now facilitated the evacuation of more than 37,000 people out of the country.
هغه یعنی امریکایي عسکر د اګست 14 می سباندې 2000 کسان له هیواد رایستل دي. امریکایي د درېمو هیوادونو اتباع زموږ افغان متحدین او هغه افغانان چې له تعقیب او یا له هغه د لا زیات ګواښ سره مخ دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 28 امریکایي پوځي الوتنو 1400 کسان له کابل راایستلي. په دې سربېره د ائتلاف یو شپیتال وټکو کې 15,900 کسان راایستل شوي. دا په تیرو 24 ساعتونو کې 1400 زیات کسان کېږي، او ساعت په ساعت دا پروازونه دوام لري.
As we speak.
کابل تیرونه د طالبانو لاسته ولوید. په دې سره د امریکا په شمول د غنو لویدیز او نورو هیوادونو چارواکو هڅه ګړندې کړې چې په افغانستان کې مشت خپل ادب، ډیپلوماټان او افغان همکاران وباسي. امریکا د دې عملیاتو لپاره خپل اسکر د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې مشت کړل. هغه هوایي ډګر چې پکې بهر ته تلو لپاره لږ زر افغانان، زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان ورټول دي. په هوایي ډګر کې لا هم د خلکو ګډوډي نه ده قرار شوې. ان تر دې چې هر ورځ د یوې نیمې پیښې او ډزو راپورونه خبريږي چې پکې خلکو ته مرګ جوړ لاوړي. امریکا د دې ترڅنګ چې د خلکو د محفوظ راایستلو د پروسې لپاره په هوایي ډګر کې خپل زرګون عسكر ګمارل او تر ډېره د هوایي ډګر دننه چارې تنظیموي، خو د ترهګرو ډلو په تیر بیا داعش د احتمالي بریدونو په تړاو اندېښنه لري. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویل امریکایي قومندانانو ته هر اړخیز صلاحیت ورکړل شوی چې د یادو ګواښونو په وړاندې پوره چمتووالی ولري. له دې سره هم مهاله چې موږ د عملیات عملیات تر سره کوو په هوایی ډګر باندې د داعش خراسان ډلې یا نورو ترهګرو ډلو د بریدونو پر وړاندې ډیر لوړ چمتووالی لرو او بیدار یو. زموږ ولسمشر هم قمندانانو ته د هغوی د هر ډول امکاناتو د غوښتنې اجازه ورکړې څو د دغسې بریدونو پر ضد تیار وي. د دوشنبې پر سهار وختي د حامد کرزي د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په ډزو کې یو افغان ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. دا خبره د جرمني وسلوالو ځواکونو چې په هوایي ډګر کې د خپلو خلکو په ایستلو بوختي یوه اعلامیه کې کړې. په دې آنلاین خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ډزې د ناڅرګندو وسلوالو او د امریکا، جرمني او افغان ساتونکو ترمنځ تبادله شوې. تر دې مخکې د برېټانیا پوځ ویلي وو چې د کابل له هوایي ډګره بهر د تېرې یوې اونۍ په ګډوډۍ کې لږ تر لږه اووه افغانان وژل شوي. د ناټو یو چارواکي بیا ویلي په تېرو اوو ورځو کې د کابل د هوایي ډګر شاوخوا شل افغانان وژل شوي چې ځینې یې په ډزو وژل شوي او ځینې یې تر پښو لاندې شوي. طالبانو په کابل کې د روانې ګډوډۍ پړه پر امریکا او ناټو متحدانو یې اچولې. د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیشن مشر ملا امیر خان متقی وایي هیڅوک محصور نه دي، هر څوک کولی شي د دنیا هر ګوټ ته د ویزې او پاسپورټ له لارې لاړ شي. د راپورونو له مخې لسګونه زره کسان چې پکې اسناد لرونکي او بیا اسناد خلک شامل دي د کابل هوایي ډګر شاوخوا ټول شوي. د خلکو دې هجوم ځینې زړه بوګنوونکي پیښې هم رامنځته کړې چې یوه یې په روانه الوتکه کې د لسګونه کسانو نښلیدل او بله یوه پیښه له الوتکې نه په نیمه هوا کې د هغو کسانو رالوېدلو چې ځانونه یې د ټایرونو سره کلک نیولي وو.
د افغانستان مو د امریکایي اتباو او د هغوی د همکارانو د استلو په اړه واورېدل. یوې اونۍ واوخته چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوي دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا یې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلام مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې د باختر خبري اژانس رئیس وو او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر هم پاتې شوی، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بې وزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکي ننګونې بولي چې په وینا یې وبکولی شي پرې برلاسي شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له دې غړي عبدالحنان همت سره اجملند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان نوی حکومت جوړ کړي.
د طالبانو برابري شورا او د طالبانو فور مشران سره نورو سیاسیونو او بنپوزو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي تر څو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو ما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومیږي ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک، هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلق خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکې هم په دې ارتباط باندې وړاندوینې کړې وي، ویلي وو چې موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، موږ که دا ور راځو له موږ سره به په څنګ کې نور سیاسیون هم شرکت ولري. دا ځل به هم انشاءالله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې له طالب سوا به نور سیاسیون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر دا مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولې دي، کومې مسلې په وړاندې تاسو ته ننګون کې ښکاري خپل طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار، تمرکز او تدبیر غواړي؟
څنګه خبره ده، خو یو پراخ هیواد او نوې نظام باندې راغلی ده. نو ننګونې خو ته خبر ده سیستم لري طالبان په پاره برخه کې زیات. اوله ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسی، الحمدلله بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو نارې ولې د اوربند هیلې درلوده، اوربند تقاضا درلوده، هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربند عملي سو په اعلان سمو ژغیرو په یو هفته کې پنځه نفر په افغانستان کې نه دي وزیر شوي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت په هغه کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه ده بېځایه سوی، هر څه پر امن نه دي. یو د امن تقاضا و د ولس هغه پرس و دومه هیله خپل نړیوال ټولنې سره ګډ سفر ده په وړاندې باندې هغه نورې خارجي ستونزې دي د ولس لوږه ده
ژورنالیستان په تیښته دي. په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو ورو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ، ولې لا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لا هم باور نه شي کولی؟
ژورنالیستانو پورې اړه لري، تر کومه حده پورې په طالبانو پورې، د افغانستان په اسلامي عمارت سره تعلق درلودی. زه بیا علماء مجاهد فرهنګي کمیسیون مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل، ستاسو په هره معنا باندې آزادي ازته د بیان آزادي ته موږ ژمن یو، د بیان آزادي به شتون لري، وجود به لري، موږ به هیچا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبان پر ژورنالیستانو باندې هیڅ فشار نه در راوړی، او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کېږي، دا د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو تر کومه حده پورې چې طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو ټشر ډبولی ده.
په دولتي رسنیو کې ښځې د کار کول نه منې شوې دي، آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یا زما فکر باندې دا پریکړه به موقته وي. طالبانو مخکې هم ویلي اوس موږ ښځو ته، بلکې په تېر عمارت کې کستا په یاد دي، په هغه وخت کې هم ټول ښځو ته جواب نه ورکړل شوی. په ځینو ارګانونو کې په هغه وخت کې هم ښځو کار کوي، اوس به هم ښځې انشاءالله تعالی دغه پردې د مراتبولو او د شرایط اصولو په چوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي. دا پریکړه به قطعي دایمي نه ده.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. میل آنلاین ورځپاڼې امریکایي ځواکونو ته د طالبانو پر نوې خبرداري یوه لیکنه خپره کړې ده. طالبانو پرون ویل کټول امریکایي ځواکونه د همدې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې له افغانستان ونه وځي، دا کار به له ځان سره عواقب ولري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې وروستیو کې وویل امکان شته چې له افغانستانه د دوی د همکارانو د ایستلو عملیات د اګست د 1.5 نیټې له ضرب العجل نه هم واوړي. د دې چارې لپاره اړتیا ده چې د امریکا زرګونه سرتیری هم افغانستان کې پاتې شي. میل آنلاین د طالبانو د مرکچی پلاوی د یو غړي سهیل شاهین په حواله لیکلي، افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو موده تمدید نه کړي. د مطلب په دوام کې دا هم راغلی چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن به له جو بایډن وغواړي چې له افغانستانه د خپلو همکارانو د ایستلو مهلت وغځوي. امریکایي چارواکو له کابله د خپلو همکارانو د ایستلو عملیات بې ساري بللي او ویلي دي تر اوسه یې شاوخوا 10,000 کسان تخلیه کړي دي. نیوزویک مجلې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې امریکا او برېټانیا د افغانانو د تخلیه د دوام غوښتنه وکړي، له منفي ځواب سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا دغه عملیات ګړندي کړي او د سپینې ماڼۍ یو چارواکي ویلي یوازې د اګست د 22 او 23 نیټې ترمنځ موده کې نږدې 10,000 کسان په 28 الوتکو کې ایستل شوي دي. هیل ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د فرانسې ځانګړو ځواکونو د اروپایي ټولنې 200 غړي د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړي دي. ورځپاڼې د دې خبرې ډېر جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دا خبره یې کابل کې د فرانسې د سفیر د یو ټویټ په حواله کړې ده. دا خبره داسې مهال کېږي چې امریکا تازه له خپلو اتباعو او افغان همکارانو یې غوښتي چې له مخکني احوال پرته دی د کابل هوایي ډګر ته نه ځي. امریکایي چارواکو د کابل هوایي ډګر شاوخوا د داعش د ګواښ خبر هم ورکړی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي دا ګواښ واقعي دی. د بانکونو تړل کېدو او په مخابراتي شبکو کې ستونزې د کابل خلکو عادي ژوند له ننګونو سره مخ کړی دی. په کابل کې یو شمېر خلکو آزادي راډیو ته وویل چې د دوی پیسې په بانکونو کې بند پاتې دي او په بازار کې کریډیټ کارتونه هم نشي موندلی. په ورته وخت کې د مخابراتو وزارت د طالبانو د مخابراتو کمیسیون سره د وزارت د چارواکو د لومړنۍ ناستې د ترسره کېدو اعلان کوي. تفصیل یې په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل ټول بانکونه وتړل شول او په بازار کې د اړینو توکو بیې په چټکۍ سره لوړې شوې چې د خلکو ترمنځ غنی اندېښنې رامنځته کړې. مریم د کابل په یو خونځي کې خون کده. هغه ازادي راډیو ته وویل په سختۍ سره یې خپلې او د میړه پیسې راټولې او په بانک کې خوندي کړې وې، خو اوس ټول بانکونه تړل شوي او هغه د خپلو اړتیاو پوره کولو لپاره هم پیسې نه لري.
مونږ اوس په کور کې یو افغانۍ هم نه لرو، زموږ ټولې پیسې په بانکونو کې بند دي. زه نه پوهېږم چې خپله پیسې چې په ډېر خواري سره راټول کړي څنګه د بانکونو څخه بېرته واخلم. دلته هیڅوک هم نشته چې مونږ سره مرسته وکړي، ټولې پیسې هلته بند پاتې.
خو د مالی وزارت د عامه اړیکو مشر او ویان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول خصوصي بانکونه او د افغانستان بانک به په راتلونکو دوو ورځو کې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي. دا نه یوازې بانکونه تړل شوي چې د خلکو عادي ژوند ستونزمن کړی، بلکې په مخابراتي شبکو کې ګډوډي او د ټلیفون کریډیټ کارتونو کمښت هم ستونزې رامنځته کړي دي. د دولت یو کارکوونکي حمیدالله نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون کریډیټ کارتونه په بازار کې کم شوي او بیې هم لوړې شوې دي.
اوسیدونکی یم کرت کارت په سرګردان یم کرت کارت د کیګینا اوس یو کرت کارت مې وخصل قیمت پیا او انټرنټ امر فالګینا سرګردان یو نه پیګ سوق.
خود مخابرات وزارت یوی خبر پانی په خبرولو سره ویلی چې د دوشنبه په ورځ د دغه وزارت او د طالبانو د اړوند کمیسون د مسولینو ترمنځ د همغږۍ ناسته شوې ده. په خبر پانی کې راغلی په دغه ناسته کې د کارکونکو په منظم حضور د خدماتو وړاندې کولو په مسلې ټینګار شوی.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
بریتانیا د جی و په سرمشریزه کې پر طالبانو د بندیزونو د لګولو وړاندیز کوي. دا خبره رویټرز خبری آژانس له موضوع د زینو به خبره مقاماتو په حواله راپور کړی ده. د افغانستان په اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه نن سه شنبه تر سره کیږي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. تفصیل د صفی الله استانګزی په راپور کې.
رویټرز خبری آژانس د با خبره سرچینو په حواله راپور ورکوي چې تمکیږي د بریتانیا حکومت د افغانستان د کړکیچ په اړه د جی 7 په غونډه کې د طالبانو پر ضد د نویو بندیزونو د لګولو وړاندیز وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د دې ډلې دوره یې مشري هم په غاړه لري، د یک شنبه پر ورځ غوښتنه کړې وه چې په آنلاین بڼه دې دا سرمشریزه جوړه شي. د بریتانیا د یو حکومتي چارواکي او یو لویدیز ډیپلوماټ په وینا چې په راپور کې د نوم لاخستلو ډډه کړې، د بریتانیا حکومت په دې باور دی چې د طالبانو لخوا د شری حقونو د سرغړونې یا د نورو تنلارو وسلوالو لخوا د یو پټنځای په توګه د افغانستان د خاورې د کارولو په صورت کې باید جی 7 اقدام وکړي، اقتصادي بندیزونه او له طالبانو سره د مرستو بندول په پام کې ولري. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د یکشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د ساتندوی امریکایي ځواکونو په وړاندې هیڅ ګام نه دی پورته کړی او تر دې دمه یې د کابل هوایي ډګر ته د امریکایي اتباعو د خوندي ننوتلو په اړه په خپل ژمنه عمل کړی. له بایدن وپوښتل شول چې آیا د بریتانیا د حکومت د وړاندیز ملاتړ کوي که څنګه. هغه یې په ځواب کې وویل چې هو، زموږ ځواب مثبت دی، خو دا د طالبانو په چلند پورې تړلې ده. اخوا د دوشنبه پر ورځ ناوخته د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وویل چې ولسمشر بایدن څو واره د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره د افغانستان په تړاو غږېدلی او تمه ده چې په جی 7 غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر دوه واره د بریتانیا له صدر اعظم سره غږېدلی، د جرمني له صدر اعظم سره، د فرانسې او هسپانیې له مشرانو، همدارنګه د ایټالیا له صدر اعظم، د قطر له امیر او د متحده عرب اماراتو له ولیعت سره خبرې کړې دي. ولسمشر به سه شنبه د جی او په سرمشریزه کې برخه واخلي چې د افغانستان په اړه جوړیږي، څو ډاډ ورکړي چې د نړۍ مخکښ ډیموکراسي یعنی امریکا د مخکې تک په لاره متحده او سمه روانه ده. سولیوان جاته کړه ولسمشر بایدن د امریکا له متحدینو سره له افغانستان د بهرنیو اتباعو او د دوی د افغان متحدینو او همکارانو د خوندي راایستلو په تړاو بحثونو ته دوام ورکوي. لسګو نظر ملکان د افغان حکومت پخواني چارواکي او پوځ ځان له افغانستان د وټلو په لټه کې دي. دا ټول په یو اونۍ کې ورسره تر هغه پیښ شول چې طالبانو د کابل کنټرول په لاس کې واخیست. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي له کابل څخه د خلکو خوندي استلو لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري او همغږي خورا مهمه ده، او دا چې د بشري ناورین مخه ونیول شي او د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو د تثبیت لپاره له افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. یو لویدیز ډیپلوماټ بیا رویټرز ته ویلي د طالبانو پر ضد د بندیزونو تصویب دومره ژر ممکن نه ده. لومړی وار څو ورځې
مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب پر طالبانو د فشار راوړلو په هدف د بندیزونو د لګولو مسله مطرح کړه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، نوم عبد الرحیم دا د بغلان نهرین ولسوالۍ څخه په اړیکه کې ما په نهرین ولسوالۍ کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شوه چې د امتین یا عربا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نومور شبکه چې پایه تقریبا دوه هفته مخکې د تایرو لخوا وایي بمبار شوی وه، نو اوس دغه شبکه د کار نه کوي. مشتریان یا دغلته پیرودونکي چې و ټول ایم ټی این سیم کارتونه کارول ټول د خوراک مشکل سره مخامخ دي.
بلې، السلام علیکم، محمد ولی ام د لشکرګاه ښار سره په تماس یم. موږ پیغام دی اشرف غنی ته چې موږ بیا دی غواړو د نوي هیلو سره غواړو یوازې د کچې د پښتون چې په سره سره د هغه مشهر څه ده موږ قدر لرو، موږ قدر لري.
زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام وکم دا چې د امریکای ولسمشر جو بایدن د هغو افغانانو د اصولو ژمنه کړې ده چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړي دي، خو ولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کېږي چې میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي؟ وجه یې دا ده چې دوی پاسپورټ نه لري. دا چې زیات وګړي پاسپورټ نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دي، نو هیله لرم دغه افغانانو د اصلو حل لار ولټوي.
الو، السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د ګروک دی ورسره نه تجربه زدران خبره کوم. موږ د خټنی سره جګینه د افغانانو د سوچ د پنځیر جنگ د نوکو دغه خبره د وکو امن درو علي او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري د دغه خبري مجلې د پای شي بوته نګدې شوی او راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. د ډلی زمیت تړون سازمان اندېښنه لري چې طالبانو لا هم په افغانستان کې د انتقالي حکومت جوړول نه دی پیل کړی. طالبانو لاس پر ځوړان د کابل ونیو، خو اوس یې چارواکي وایي چې تر یوې اونۍ به نوی حکومت اعلان کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو او نورو افغان مشرانو وغوښتل چې ژر تر ژره د وی هر اړخیز سیاسي حل لارې په اړه موافقه ته ورسیږي. هغه د غوښتنه پرون په اسلام آباد کې د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر تر پیل مخکې رسنیو ته وکړه. د کابل ښاروالي چارواکي وایي ژر به له ټول ښار کانکریټي دیوالونه او موانع ټول شي. ښاروالۍ پر خپله فیسبوک پاڼه یو ویډیو هم خبره کړې چې خی د دفاع وزارت لمخې او محمود خان پلل سیمه کانکریټي موانع او دیوالونه لری کیږي. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ تړل شوی دی. دغه انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې د طالبانو تیر دورې ته پکتو یې دا پریکړه کړې ده. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د اسیا له پومسی لوبو یعنی فورم تر سره کولو د سرو او سپینو زرو څو مډالونه ګټلی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د متحده ایالاتونو د خوړو او درملو د ادارې اف ډی ای لخوا فایزر واکسین ته د بشپړې اجازه ورکړه یو لویا لاسته راوړنه وبلله. زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.
دا ژوند رنگونه
منګ چرې
نعمت الله.
نعمت الله څو کلانی؟
14.
زګور مچ یو غار دکان مسولیت در لغاړې دی. دلته چې خرڅې؟
دلته شیشې لوخي د کور ضرورت د ماشومان ساتره وسایل منګ سره خرڅېږي. انور شیان هم دي د شپسخانه لپاره د کور لپاره.
دا شیان اومده خرڅې ک پرچون؟
دا پرچون خرڅه.
څونه وخت کیږي چې دلته کار کوي؟
لاس کالا.
نو ته څو کالا نیوی چه دلتا راغلوی؟
خب مخ که ده ما نمی پلارو.
که پلار دیو. پلار موز دلتا کار نکی؟
نه غچته تلای ده
دا مال چې درا وړې ده د کوم سینا را وړې
دا د چین نه د پېښور نه د منډای نه د جنه
او څنګه تا مخ کې ویلې چې دلته د پخپل مالونو کې تخفیف راوستې ده تخفیف دې څه لپاره راوستې
تخفیف منګه د بیکاری له لاسه تخفیف راوستې چې شیان خرڅې
او چې شیان خرڅې بیا به څه کوي
بیا نور چې لکار خص بیا نورمال راوړو تخفیف سکو او په هغه وخت نرخوي خرڅو
څنګه په دا تخفیف کې تاوان نه کوي
نه تاوان خونه د خسره نرخ ورکو یګان دفعه ګټه کیږي یګان دفعه تاوان
څه فکر کوي چې دا دونه مال به په څونه موده کې خرڅ شي
دا مال مینو دوه میاشتې کې شاید خرڅ شي
او اوس دې چې تخفیف هم راوسته ده خلک راضي اخلي
هو اخلي خلک ډیر راضي اوس
څونه مثلا د ورځې 2 روپۍ سودا کوي
ورځې 15000 4000 دغه نه سودا کوي
زموږ غاګل ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه پر رادیو سربیر پر انټرنیټ کې هم اوریدلی شي پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام لدې سره ورورو د دغه خبری مجلې د پای شی بوتا ورسیدو په کابل کې د سهار ونیمه بجې شوه په بل خبرونه کې مې همکار آرش همایو